سلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې مهم موضوعات: د امریکا ولسمشر له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه رد کړي دي.
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم.
ښځو فعالانو نن بیا هم د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ اوچت کړ.
موږ د افغانستان په اسلامي عمارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
د هیواد په 21 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی. البته په یو هفته وروسته په پاتې 13 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
مرکزی بانک د نړیوالې ټولنې له مرستو څه کم 40 میلیون ډالر مرسته ترلاسه کړې. نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسئ. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: په کابل کې نن هم د افغانیو ارزښت د ډالرو په وړاندې نږدې 10% نور راکم شو. اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان او د غراز روسیې او اوکراین په اړه خپله غونډه پیل کړه. او د اردن دولتي خبري اژانس په دغه هیواد کې د ایران او سعودي عربستان د خبرو د نوي پړاو خبر ورکړی دی. بشپړ خبرونه: د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي تر هغو چې نظام کورنۍ او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي څوک افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. صالح چې د طالبانو سرسخته منتقد دی نن پر خپله فیسبوک پاڼه د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت پر کمیدو هم اندېښنه ښودلې. ده ویلي د خصوصي بانکونو سقوط او په آزاد ډول د اسعارو تبادله هغه لاملونه دي چې له مخې افغانۍ خپل ارزښت بایللی دی. د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه د ښاغلي صالح د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خپله تازه مرکه کې د ډالرو قاچاق په سوداګریزو معاملو کې تر ډیره د ډالرو کارول او له افغانیو کمه استفاده د افغانۍ د کم ارزښت کېدو لاملونه یاد کړي دي. تیرو دو اونیو کې د افغانیو بیا ډیره ولویده. رویټرز اجانس ویلي چې نن ماښام کابل کې یو ډالر له 125 افغانیو سره تبادله کېده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې خپل غونډه پیل کړه. د دوی بحثونه د افغانستان پر بشري وضعیت او د غراز د اوکراین او روسیې پر لانجو ورټول دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې غونډې په پیل کې د افغانستان وضعیت اندېښمنوونکی وباله. له دې وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دې غونډه کې به له افغانستان سره پر بشري مرستو او د دغو مرستو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د پولیسو یوې با خبره سرچینې تایید کړه چې د دوی یو فعال رسنیز غړی مبین مشهور په جنرال مبین نیول شوی دی. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد نه کړ ازادي راډیو ته وویل چې پر نوموړي د غیر مسؤلانه خبرو تورونه پورې دي. مبین په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د ویان په توګه هم له رسنیو سره خبرې کولې او په بیلابیلو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې راڅرګندېده. ده په خپلو مرکو کې د پاکستان ضد دریز ښکاره کوه او تازه یو مرکه کې وویل ګوانتانامو زندان کې ډیر هغه طالبان زنداني وو چې پاکستان امریکایانو ته په لاس ورکړي وو. مبین کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې هم ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په ملاتړ خبرونې جوړولې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. امیر خان متقی له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره مرکه کې له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالره کنګل شوی شتمنۍ هم آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او ټول نړۍ سره د ښو روابطو اعلان کړی دی چې غواړو د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده.
امریکا سا کال د زمری میاشتې په 23مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال وروستی کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکي ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دي. د افغانستان د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو هغو کې به راتلونکې اونۍ پیل شي.
هدف چې زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تېر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اردن دولتي خبری اجانس په دغه هیواد کې د ایران او سعودي عربستان د خبرو د نوي پړاو خبر ورکړی دی. په دې اړه راپور داسې مهال ورکول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ایران خبرو کې په لوبې کولو تورن کړی. سعودي عربستان له ایران سره خبرې چې د سږ کال په لومړیو کې پیل شوي صمیمي خو باریک بینه بهیر یاد کړی دی. ایراني چارواکو بیا په 13 اکتوبر میاشت کې وویل چې خبرې په ښه فضا کې ترسره شوي. په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي یا مدرسې فارغ و د ارتودکس ښوونځي دننه چاودېدونکي وسیله اچولې ده. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لږ تر لږه یو بل ځوانکی ټپي کړی، خو عیني شاهدانو او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال 8 تنه ټپیان شوي دي. د ارتودکس دا ښوونځی چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. او روسی خبر هم دا چې د هند تبا ارناز سندو د سږ کال د غوره نجلۍ په توګه وټاکل شوه. د دغو سیالیو دوه اویایم ځل سیالۍ نن د دسمبر په 14 د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکویی ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکېښود. د سږنۍ غوره نجونو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او دریمه درجه یې د جنوبي افریقا هغې تبې ته ورکول شو چې لالیا میسوانی نومول شوې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 6، هرات اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. او ورپسې مو هم د هیواد د څو ښارونو د هوا حالات د ازادي راډیو د او تاسو د ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجله اورئ. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. اوس هم د راپورونو لړۍ پیلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپله دفاع کړې ده. ښاغلي بایدن له سی بی ایس خبري شبکې سره په یوه نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوای پرته له دې چې څوک زیانمن شي له افغانستانه ووځي، خو هیڅوک دا نه وایي چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوای. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یوه تازه مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زنه پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیونه ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چا ته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزي اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اگست په میاس کې د ټولو امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان د ننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو د ننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربی وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي، د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي، هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې لامل یې سلګونه کسان ووژل سول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن استانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه وروستي پرمختګونه وڅېړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست له 15 وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ په یو پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنی وای په اوسنیو شرایطو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی تاوتریخوالی دی. خو طالبان وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دینی عالمانو په یوه غونډه کې د اسلام له نظره د ښځو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی نړیوال کمپاین له پای ته رسیدو 3 ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې نږدې 15 ښځو چې د ښځو د حقونو فعالان او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي، په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو لخوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلي دي چې ژر تر ژره دې د نجونو او منو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې خلاص شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي لامل د خصو بیسوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د خوندزیو او پهنټونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محرومي نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغو خزو چې په دې غونډه کې برخه اخیستی و ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د خزو سولې او امنیت په تړاو ده یا په هغه کې د دولتونو لخوا د خزو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملی شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکې مومند وویل
ملګرو ملتونو ټول غړي هیوادونه په وړاندې مسؤول دي چې افغانستان هم د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړې لیک په ژمنو باید ودرېږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یادو ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنی خوراک کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 غنه پریکړه لیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دې ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې د افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
کومکای بشر دوستی را با بشری مرستې دی له سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دی وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وسی. همدارنګه د ښځو حقونه دی یوازې اړمن خلکو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې نه بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبری په برخه کې هم په پام کې وساتل سي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وی د دینی علما و ناسته چه تاکل شوی در دیر جر جور شی دینی علما بپکه د اسلام لنظر د خزو د حقونو په تړاو خپل نظریات وران دکری.
گرامایی که جور میشه
کوم ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتولۍ په تړاو ده موږ سره مواجه کیږو. له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لاره ورته لټول کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15 لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سږکال د لومړي ځل لپاره دغه ورځ د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
ل آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې نن د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیه 125 افغانیو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې د 19.2 میلیون امریکایي ډالرو نقد مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان بانک چارواکو په هغه اعلامیه کې چې تیره ورځ خپره شوې ویلي دا د نړیوالو د مرستو دریمه جوپه ده چې د مرکزي بانک په همکارۍ د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته انتقال شوه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پنځو ماشومانو د غمور وی د لوګي او بیوزلۍ له امله لژوند ستړي شوي. نوم یې سونیتا دی کونډه ده. په کرایي کور کې اوسیږي او د خلکو په کورونو کې د کار او پخلي په بدل کې په ترلاسه شویو پیسو د خپلې کورنۍ لپاره خواړه برابروي. دا وایي اوس خلک ورته د کور د کار لپاره ډیره کمه بلنه ورکوي او د کار کمیدو د دې مالی عاید راکم کړی. له همدې امله خپلو ماشومانو ته په ماډرنس ډوډۍ نشي ورکوي. د سونیتا په خبره چې په اونۍ کې څو شپې داسې راځي چې د خوړو د نشوالي له امله له خپلو ماشومانو سره تش نس ویده کیږي.
د خلکو کورونو ته ځم او کالی یې مینځم. دوه درې سوه افغانۍ راکوي او په هغو خپلو ماشومانو ته خواړه رانیسم. د کور څښتن کرایه پسې راځي خو زه یې نسم ورکولی. بیا بله ورځ راسي. بالاخره هغه بله ورځ یې راته وویل چې که د کور کرایه نسي ورکولی نو له کوره ووځه.
د لوګي او بیوزلۍ کیسه د هرې ورځې په تیریدو سره په افغانستان کې پراخیږي. د طالبانو حکومت په پیل سره له یوې خوا د وزګارتیا زیاتېدو او له بلې خوا د خوراکي توکو د بیې لوړېدو افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ کړی دی. د کابل اوسیدونکی مصطفی الفت وایي سوداګر دوی ته وایي چې د خوراکي توکو بیې ځکه لوړې کړې چې همدا توکي په بهر کې په ډالر رانیسي خو افغانستان کې ډالر کم شوي.
دا چې د ډالرو بیه نسبت ته هر وخت زیاته پورته شوي، افغاني تجاران خوراکي یا غیر خوراکي مواد په ډالرو واردوي او په هیواد دننه په هماغه بیه پلوري. همدا وجه ده چې د هر څه قیمت زیات پورته شوی او خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په تیرو شلو کلونو کې دا مهال په بېساري ډول لوړه شوې. د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه چې د طالبانو تر حکومت د مخه له اتیا افغانیو نه لوړې ده، اوس د هر ډالر بیه څه باندې 122 افغانیو ته رسېدلې او هره شیبه د بدلون په حال کې ده. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا مرستیال حاجي دادګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډالرو بیې لوړېدلو له امله ډالرو ته د خلکو د تقاضا ډېرېدل بولي.
د نرخونو لوړوالی او کښتوالی معمولا په عرضه او تقاضا پورې مربوطېږي، نو ځکه تقاضا ډالر ته بې نهایت زیاته سوې ده او په بازار کې هم ډالر کم دي. خو د افغانۍ د استقرار په مورد کې موږ د افغانستان بانک له رهبرۍ سره تماس نیولی کړی دي، هغوی تعهد لري چې د افغانۍ د قیمت په کنټرول کې به خپل تدابیر عملي کړي.
د پخوانی حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر د افغانیو په وړاندې د ډالر او بیل وړېدلو له عمل د بانکي نظام سقوط او په آزاده توګه د بهرنیو اسعارو د تبادلې مخنیوي بللی او ویلي دي چې د افغانیو د بیې ټیټېدل به همداسې دوام وکړي، مګر دا چې دا ډله له خپل ضد څخه لاس واخلي او د وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي. هڅه مو وکړه چې د ډالر او بیل وړېدو او دغه شان د پخواني جمهور رئیس د مرستیال د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نوی دریځ راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره د طالبانو حکومت ویاندویانو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو درېیمه جوپه چې 19.2 میلیونه ډالر ده د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې ولې دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIIB ته انتقالیږي. په هغه اعلامیه کې چې د افغانستان بانک په رسمي سایت کې خپره شوې، د دغه بانک چارواکو هیله ښودلې چې د دغو مرستو په رارسېدو سره به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه مطلوب حالت ته ورسیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي راتلونکي اونۍ به پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي چې ورسره به تر 50 کلونو کشرو نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سکل د دې وایروس یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، په داسې حال کې چې تیر کال د دې پیښو شمیر 55 و. اسدالله الدین د افغانستان د پولیو د لمینځه وړلو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
خوشبختانه موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ، 14 ولایتو کې ترسره شو. البته په منځ کې یو هفته فرق درلود، نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تیرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
څه علت دی چې وقفه راځي؟ یوه اونۍ تیر ځل هم یوه اونۍ وروسته په 14 ولایتو کې پیل شو، او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او کبل کومه تخنیکی ستونزه ده؟
دلته موږ د کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریان باید مکمل کړو، په هغه کې هم په هوایی دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتونو استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی ما په هوای وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ټرین کړو، هغې ته موډیلیټي ټاکل کېږي چې کوم موډیلیټي نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ پوشش ترلاسه کولی شو. دې وجې نه په کومو کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله مومن صاحب، تاسو وایئ چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه، دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کېږي یا د واکسین کمپاین، دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګېټ زموږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړی شول. نو دا ځل زموږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او کنه جمعتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده،
فلحال زموږ موډلټي هماغه ده چې دا به جمعات په جمعات ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کابل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جمعات په جمعات مشکله ده، ماشومان څوک جمعات ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جمعتونه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقېږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي، ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جومات پورې بوزي، ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزوو، د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي بعضې ټیمونه راځي، هغه دوباره مانیټرینګ کوي، د هغې ځای مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګېټ موجود ده مقایسه کوي، که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي، نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شی کور کېږي.
په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په یویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبره کوله. خو اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور راخلو، د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزارت ویلي دي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو لپاره د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د دې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل له ایران او پاکستان سره په دې خبرې روانې دي چې افغان کډوال باید له خپلو هیوادونو په زور ونه باسي. خو د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې سږکال له 1 میلیون زیات افغان کډوال له دې دوو هیوادونو بیرته هیواد ته یا ستنه شوي او یا په زور ایستل شوي دي.
امینه د شپږو ماشومانو مور ده، وایي له ایرانه په زور ویستل شوې ده. امینه وایي میړه یې مخکې کلونو کې کله چې په مشهد ښار کې پر ساختماني چارو بوخت و، له ودانۍ غورځېدلی او مړ سوی دی. دا چې د بدخشان ولایت اوسیدونکې ده، وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله ایران ته تللې وه او اوس په کابل کې په بد وضعیت کې ژوند کوي.
کوم کومک نیست مرم در خاک خود تکش نه
هیڅ مرسته نه دکړي. حکومت ویل چې 2000 افغانۍ درکو، زموږ نمونه ویل کل خو تر اوسه مرسته نه ده شوې. دلته په کابل کې په خیمه کې ژوند کوم، له خپل شپږو ماشومان سره زموږ تر حکومت ورسوي.
د امنی پشان سلګونه نور کسان هم له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستنې شوي دي، خو تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه چې ډیری په دې سړه هوا کې په خیمو کې ژوند کوي او لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري، کومه پریکړه نه ده شوې. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM د تازه شمیرو له مخې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په 2021 کال کې له ایران افغانستان ته ستنې شوي بې ساری دی، چې 1,200,000 ته رسیږي. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ایرانه د افغان کډوالو په زور د ایستلو کچه لوړه سوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM پر ټویټر پاڼه لیکل سوي چې روان کال کې له 1 میلیون زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او یا هم په زور له دغو هیوادونو ایستل سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو او د خوراکي توکو په ګرانېدو سره هم مهاله د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښیي. دغه وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې 130 کورنۍ چې شمېر یې 200 تر 800 تنو ته رسیږي، له ایران او پاکستانه په زوره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغو دوو هیوادونو سره د افغان کډوالو په زوره ایستلو پر سر خبرې کوي.
په دې تړاو باندې مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره په بار بار په اړیکه کې یو چې کوم افغانان هلته په هغه هیوادونو کې اوسیږي باید باعزته ژوند ولري، او که دوی راستنیږي هم باید باعزته طریقه باندې راستانه شي، او کوم افغانان چې په خپله خوښه باندې هیواد ته راستنیږي نو د هغوی دپاره زمونږ پلان دا دی چې هغوی سره د راستنېدو په برخه کې دغه ډول بیرته دلته د میشتېدو په برخه کې د دوی سره هر ډول همکاري وشي، د دوی سره هر ډول مرسته وشي، او په دې تړاو باندې مونږ دلته چې کوم نړیوال همکار مؤسسات دي یا خیریه بنسټونه دي دغه ټولو سره مونږ په دې باندې خبرې کړې دي.
دغه وزارت وایي موجودو اسانتیاو ته په کتو د ځینو بیرته راستنه سویو کډوالو اړتیاو ته یو څه رسیدنه سوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو تازه شمیرې نه ورکوي، خو مخکې تر دې د جمهوري حکومت د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی ویلي و چې له 6,600,000 زیات افغان کډوال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي چې له دې شمېره شاوخوا 3 میلیونه په ایران او پاکستان کې دي.